امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درانو اوریدونکو ستړي مشي زانم شباشنایم نن د دوشنبه ورځ د سرطان د میاشتې دیارلسمه د جولای د میاشتې څلورمې سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خبرونې پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټي کې بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه اوري. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
کابل ته د کانګرس تللی هیئت ویلي چې پاکستان ته خبرداری ورکړي چې که د تروریزم سره جدي مبارزه ونه کړي پاکستان به د انزوا سره مخ سي. نن د امریکا د استقلال ورځ لمانځل کیږي او د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد جدي په ښار کې د امریکا قونسلګری ته څیرمه ځان مرګ برید شوی.
قدر مون اوریدونکو دا پورا خبرونه لا اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خبرو. یو شمیر امریکایي سناتوران چې له پاکستاني چارواکو سره یې کتلي وایي چې دغه هیواد مشرانو ته یې په څرګنده دا ویلي دي چې د حقاني شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو په ضد اقدام کړی. د حقاني مدرسې ته د دولتي مرستو په ورکولو سره د سره غور کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون ویلي دي چې د انسانانو ژوند ته د دومره بې اعتنایۍ له امله سخت حیران شوی دی او په کندهار کې د کوچني اختر دپاره د چمتووالي په اړه زموږ همکار عزیز الله پوپل یو راپور برابر کړی. همدارنګه د لوړو زده کړو د چارو د وزیر سره مرکه هم مه هیروئ. اوس په موقعې پوره خبرونه ته چې حسیب الکوزی درته وایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس وایي د امریکا د سنا دوه کسیز پلاوی پاکستان ته په خپل روسي سفر کې دغه هیواد چارواکو ته یادونه کړې چې که د تروریزم سره جدي مبارزه ونه کړي پاکستان به د انزوا سره مخ سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس محمد انیف اتمر وایي چې د امریکا د سنا یو لوړ پوړي پلاوی پاکستان ته له سفر وروسته د دغه هیواد د چارواکو سره د خپلو خبرو نتایج د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس ته وړاندې کړي دي. د امریکا د سنا دوو غړو جان مکی او لنزی گراهام چې پاکستان ته له دوه ورځې سفر وروسته د دوشنبه په ورځ کابل ته راغلي د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره لیدل کاته کړی دي. د ملي امنیت شورا رئیس چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته د وارسا د غونډې د پاره د افغان حکومت چمتووالي په اړه معلومات ورکول ویل د امریکا د سنا د دوه کسیز پلاوی پاکستان ته یادونه کړې چې که له تروریزم سره جدي مبارزه ونه کړي نو د پاکستان د انزوا موضوع به د امریکا په پالیسۍ کې شامل شي. شاغلیات مرو ویل چې د سیمه ایزو هیوادونو همکاري ډیره زیاته اړینه ده تر څو په سیمه کې او په افغانستان کې امنیت راسي. هغه داسې ویل
چې ناتو او روسیا د افغانستان سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې او د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. موږ د دوی د همکاري غوښتونکي یو. موږ د دوی په مشکلاتو پوهیږو. دوی هم باید دې مسلې ته توجه وکړي چې د دوی همکاري په افغانستان کې به ښه نتیجه ولري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د نو ولایتونو په اړوندو سیمو کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې 101 وسلوال مخالفین چې څلور قمندانان پکې شامل دي وژل شوي دي. 45 کسان ور ټپیان دي. دوه تنه ژوند نیول شوي دي. د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات د ننګرهار پکتیکا میدان وردګ روزګان غزنی خوست کندوز تخار او د هلمند پولاتونو کې په دغه اړوند سیمو کې تر سره سوي چې لامل یې د ملي اردو 15 منصوبین هم وجل سوي دي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د افغانستان د دفاع وزارت د غید اپ باب تر اوسه پرې څنی دی ویلی د څوونه یو رئیس سخت انتقادونو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د یلتی حکومت مشرانو ته ارکړل چې د دارالعلوم حقانی مدرسې ته د 2 میلیونو ډالرو مرستې په ورکولو بیا خبر وکړي. د حقانی دارالعلوم چې د افغانستان سره په پوله په خیبر پښتونخوا یلات کړي د او مشریه په خوانی سناتور سمیع الحق کوي زیات شمیر منتقدین د جهاد په هنتون بولی. دا مدرسه شاوخوا 4000 شاګردان لري او د افغان طالبانو زیات شمیر مشرانو په همدغه مدرسې کې دیني زده کړې کړي دي. داسې باورسته چې د طالبانو په خوانی مشرانو ملا عمر او ملا منصور او د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی هم په همدغه مدرسې کې زده کړې کړي دي. امریکا 240 کاله مخکې په همدی ورځ لانګریزانو څخه خپلواکي واخیسته. د جولای 4 نیټه د امریکا د استقلال ورځ ده. د غوړز په ټوله امریکا کې عمومي رخصتي او نږدې په هر شهر کې د ازادۍ او استقلال جشنونه او ملي او غونډې کیږي. په واشنگټن ډي سي کې په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر اوباما یو شمېر متقاعد پوځیان او د هغوی کورنۍ د ماښام ډوډۍ لپاره لابلل دي چې دوه مشهور سندرغاړي کندریک لامر او جنرال مونی به هم په کې کنسرت ورکړي. په همدې ماښام د ښار په نېشنل مال کې د اورلوبي نندارې هم وړاندې کیږي چې زرګونه کسان یې لیدو ته راځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې هغه په عراق کې بشریت او انساني ژوند ته سپکاوی سخت خپه کړی دی. هغه د خبرې د یک شنبه د ورځې د بغداد د بریټ پاکل کړی چې پکې 250 نه زیات کسان وژل شول او 140 نور ټپیان شول. نور تفصيل نظرانه یوسف زی وړاندې کی.
د بغداد د قراده پسیمه کې ځانمرګ بریدونو چې د شپې نه وخت او شو زیات تر خلک وجل. دغه حمله روان کال په بغداد کې تر ټولو خونړی حمله ده. دغه ځانمرګي حمله هغه وخت او شو چې زیات تر خلک د روجمات نه روسته کوسو تراوتلی وو. د قراده یو اوسیدونکو د امریکا غږ ته ویل
اخر د خلکو د وجلو او یتیمولو هدف څه دی؟ په دې باندې چاودنو کې اکثر ځوانان چې وجل شوی دي زما ملګری وو. موږ هر ورځ د دوکانونو ته ورځو. دا څه روان دي؟
د اسلامي دولت ډلې د دغه حملو مسولیت په غاړه اخیستی دی او ویلی دی چې د هغوی هدف شیګانو. د یک شنبه د غمرګانۍ حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د عراق پوځ د فلوجي ښار د اسلامي دولت د ډلې نه برتانی ولیدې. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې اونړي خبرونه د مور کو د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت نن د شنبه په ورځ وویل چې دا غوا د جدي په شهر کې د امریکا کنسولګری ته چیرمه یو ځانمرګ بریټ کړی دی. د وزارت وایي چې امنیتي ساتونکو پر بریټګر شکمن شول او کله چې ورنږدې شول نو هغه ځان ته انفجار ورکړي. د انفجار په نتیجه کې بریټګر وژل شوی او دوه تنه ساتونکي سربیران ټپیان شوي دي چې روغتون ته د تداوی لپاره انتقال شوي دي. په سعودي عربستان کې د امریکا سفارت ویلي دي چې د بریټ په لړ کې د کنسولګری کارمندانو تمرجوب لنه ده وشته. د نیویارک په یالت کې پروند یک شنبه په ورځ یو تن کې ځوان په شاورست لاغنه پریس و چې نوموړي پرې والی وختي او حقي انفجار وکړي. پېښه د سنټرال پارک په مشهور سیمه کې رامنځته شوې ده. د نیویارک د پولیسو د امریت مرستیال جان اوکانل داسې وایي:
The explosion that could have been an experiment with fireworks or homemade explosives. We do not have any evidence of a constructive
دا چاودنه یو تصادم او شاید اورلوب په مخه چا امتحاني څه شي شي او هغه پر وخت موږ هیڅ داسې شواهد نه لرو چې دا سوي اله دي کوم مغلق علوي. موږ په دې باور یو چې چا به دا دلته امتحاني شي. پولیس وایي چې اتلس کلن کانر ګولډن چې د ورجینیا ایالت د فیرفاکس د سیمه د یو پانتون محصل دی د نیویارک ایالت د بیلویو روغتون ته انتقال شوی دی. چارواکي وایي چې دوی هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې دا ثابت کړي چې دې پیښې د ترګري سره تړاو درلود او دا چې د جولای په 4 د امریکا د استقلال د ورځې د لمانځلو په مناسبت د خاصو تهدیداتو په اړه استخباراتي معلومات موجود نه و. د بنگلاديش لومړی وزیر شیخ حسینی نن د دوشنبه په ورځ د ډاکې د سیمې د روسي تورسي پېښې د قربانیانو د کورنوي سره د یو لړ مراسم په ترڅ کې خوخوږي سرګنده کړه. په پېښه کې شل کسه چې وسوال یې رقم نیولې و او وژل شول. په پېښه کې د غراز دوه تنه پولیس هم وژل شوي دي. په مراسم کې د امریکا، هند، ایتالیا او جاپان سفیرانو برخه اخیستې وه. ځکه په پېښه کې د بنگالیانو تر څنګ د دوه هیوادونو اتباع هم وژل شول. میرمن حسینی د قربانیانو د کورنوي د غړو سره هم خبرې کړې دي او روسي خبر دا چې د چین د جمهوریت ریاست یو پخوانی سلاکار د خپلواک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې رشوت او د هیواد د سری معلوماتو د پټولو په تور په عمر بند محکوم شوی دی. د چین د شنوا خبری اژانس رپورټ ورکړی دی چې لینګ جیو به د محکمې د پریکړې وروسته د استیناف غوښتنه ونه کړي. ښاغلی لینګ د پخوانی ولسمشر هو جینتاو د واکمنۍ پر مهال د کمونیست ګوند د عمومي دفتر چارې پر مخ بیولې چې د امریکا په حساب د ولسمشر د دفتر رئیس راځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په مو کې د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. یو شمیر امریکایي سناتوران چې له پاکستانی چارواکو سره یې کتلي وایي چې د دغه هیواد مشرانو ته یې په څرګنده دا ویلي دي چې د حقاني شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو په ضد اقدام وکړي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې اورو.
یو شمیر امریکایي سناتوران چې له پاکستانی چارواکو سره یې کتلي وایي چې دغه هیواد مشرانو ته یې په څرګنده دا ویلي چې د حقاني شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو په ضد اقدام وکړي. د امریکا د اریزونا د ایالت جمهوریت غوښتونکي سناتور او د امریکا د سنا د پوځي کمیټې د رئیس سناتور جان مکین په مشرۍ د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو یو ګډ پلاوی د پاکستان او افغانستان حکومتونو د مشرانو سره د خبرو وروسته نن د ماسپښین په کابل کې خبریالانو سره د خبرو په وخت په افغانستان کې د 9000 امریکایي عسکرو د پاتې کېدو غوښتنه وکړه. وویل چې که د امریکا جمهور رئیس د اوسنی شمیر څخه د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي نو سره په افغانستان کې د امریکا ماموریت د ماتې سره مخ کېدی شي.
We believe strongly that we need 9800 here and further reductions would then cause a replay.
سناتور جان مکین ویل موږ باور لرو چې د امریکایي ځواکونو لا کمخ به د عراق پیخي چې دغه هیواد څخه په بشپړ توګه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته ورسره مخ شو او لومړی د القاعده او بیا د اسلامي دولت داعش ډلې د رامنځته کېدو سبب شو. هماغه وضعیت په افغانستان کې هم تکرار شي. هغه ویل چې په افغانستان کې د 9800 امریکایي پوځیانو ساتلو پاکله جمهوریت بارک اوباما د پریکړې هرکلی کوي، خو پریکړه باید د شرایطو په اساس وي نه د مهالوېش له مخې. د جنوبي کارولینا څخه د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتور لینزي گراهام هم په خپل سرګندونو کې په افغانستان کې په کم شمیر د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو سره مخالفت خوده ویل چې د عسکرو د شمیر کمیدل کېدې شي په افغانستان کې د امریکا ماموریت د ناکامۍ سره مخ کېږي.
The Afghan government welcomes a continued presence if the president of the United States decides 9800.
سناتور گراهام ویل افغان حکومت په پرله پسې توګه د امریکا د حضور هرکلی کوي. که امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د 9800 عسکرو د پاتې کېدو پریکړه وکړي، هغوی به یې مخالفت ونه کړي بلکې هغوی به هرکلی وکړي. هر پوځي جنرال چې دلته یو ځی پتر سره کړی د شایته په اساس د وټل ملاتړ کوي. د پاکستان د پوځ مشر ویل چې هیله ده تاسو به خپل عسكر دلته وساتئ. هغه متزکه ویل چې که چیرې ځواکونه په چټکۍ ووځي هغه سیمې به ونیول شي او موږ ته به زیان ورسوي. نو جمهور رئیس په دغه پریکړې کې د ډېرو ملاتړ له ځان سره لري. همدې خبرې ناسته د امریکا د انډیانا د ایالت د ډیموکرات ګوند سناتور جو ډینالي او د امریکا د نیبراسکا د ایالت جمهوریت غوښتونکي سناتور بن سی سی هم خبرې وکړې او په افغانستان کې په اوسني شمیر د امریکایي عسکرو د ساتلو ملاتړ وکړ. د امریکا د سنا د پوځي کمیټې رئیس سناتور جان مکین په خپلو خبرو کې د پاکستاني چارواکو سره د خپلو لیدو کاتو په باب هم خبرې وکړې. چی پاکستان ته دا په ډیر سرګند ډول ویلي چې زمونږ کوي ملاتړ اړیکو ملګرتوب چې لروي لا هم موږ ته حقاني شبکې او نورې توریستي ډلې چې د پاکستان په دننه کې پالي دي د کمزوري کولو او بل اخر له منځه وړلو په برخه کې د اقداماتو په تمه یو.
I just want to say that we see an opportunity for better relations.
سناتور مکین ویل زه دومره ویلی شم موږ د ښو اړیکو دپاره یو فرصت په مخ کې وینو. باید د حقاني شبکې په برخه کې پرمختګ موجود وسي ځکه چې دا ډله ډېر زړور افغانان وژني. سناتور جو ډینالي او سناتور بن سی سی د پاکستان څخه د ټولو تروریستي ډلو په خلاف د اقداماتو غوښتنه وکړه. ویل چې د حقاني د شبکې مسله باید د خبرو اصلي ټکی وسي. سناتور مکین ویل چې د امریکا جمهور رئیس لخوا امریکایي ځواکونو فعالیتونو کې زیاتوالي له امله افغان ځواکونه د خپلو وسوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې په لیکو کې اوس په یو ښه وضعیت کې دي. دغو امریکایي سناتورانو ویل چې افغانستان ته د دې لپاره راغلي ترڅو د امریکا د خپلواکۍ ورځ د امریکایي سرتیرو سره یو ځای ولمانسي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د خیبر پختونخوا حکومت د حقې نوروز چې د حقانی مدرسې ته د 3 میلیون ډالرو مرسته ورکولو اعلان وکړ، د خلکو د سخت عکس العمل سره مخ شو. د خیبر پختونخوا حکومت دغه نیوکونه وروسته د حقانی مدرسې ته د دولتي مرستو په ورکولو کې د سره غور کوي. د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل رپورټ. تفصیل اوري.
د سو اونیو راهیسې سختو انتقادونو د پاکستان د خیبر پختونخوا د صوبې د حکومت مشران دې ته اړ کړل چې د دارالعلوم حقانی مدرسې ته د 3 ملیون ډالر مرستې پور کول بیا غور وکړي. د حقانی دارالعلوم چې د افغانستان سره په پوله په خیبر پختونخوا صوبې کې دی او مشري په خوانې سناتور سمیع الحق کوي، زیات شمیر منتقدین د جهاد پهنتون بولی. دا مدرسه شاوخوا 3000 شاګردان لري او د افغان طالبانو زیات شمیر مشرانو به هم دې مدرسه کې دیني زده کړې کړې دي. داسې باور کیږي چې د طالبانو په خوانې او مشرانو مولا عمر او مولا منصور او د حقانی شبکې بنسټ اخون کې جلال الدین حقانی هم د دغه مدرسې کې زده کړې کړې دي. له هم دې وجه سمیع الحق ته د طالبانو د پلار لقب ورکول شوی دی. د خیبر پختونخوا په صوبې کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند په سیمه کې د امریکا په مشرۍ د ترګري ضد جګړه د سختو منتقدینو څخه دی او په هم دې خاطر عمران خان د قبایلي سیمو د ځوانانو په منځ کې محبوبیت لري. په داسې حال کې چې د دې ایالت وزیران دغه مدرسې ته د مالی مرستو د ورکړې دفاع کوي، په خپله عمران خان د دې تصمیم نه ځان ګوښه کړی دی. عمران خان د امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د حقانی مدرسې ته د بودیجې د ورکولو په حق له رسنیو لارې خبر شوی دی. هغه وویل چې د صوبې وزیرانو پرته له دې چې موضوع د ده سره مطرح کړي دغه تصمیم نیولې دی، خو عمران خان وایي چې د صوبایي چارواکو نه د دې تصمیم د نیولو توجیه غوښتې ده. هغه وایي
د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي به موږ ته په یو څو ورځو کې د دغې مسلې په کله پوره معلومات راکړي چې دغه پیسې به په کومو برخو کې ولګول سي.
د پاکستان د اساسي قانون په بنسټ د یو ګوند مشر د دې صلاحیت لري چې کچې سیمیز اجرایی مقامات د ګوندی پالیسۍ په ضد عمل وکړي، کولای شي چې هغوی له کاره لري کړي. د دې مدرسې زیات شمیر فارغان د طالبانو لیکو ته ورځي. په دې خاطر اکثر پاکستانی سیاستوال استدلال کوي چې ولې دومره زیاتې پیسې دغه سخت دریځه مدرسې ته ورکول کیږي، په داسې حال کې چې زیات شمیر نور معتدل بنسټونه شته چې له دې ډول پیسو له ورکړې څخه محروم دي. عمران خان چې د پاکستان د دینی مدرسو د درسي نصاب بیا تنظیمول غوښتي دي، د امریکا غږ ته وویل چې هم دا اوس د قبایلي سیمو د غریبو کورنیو او 200,000 ماشومان، تنکی ځوانان او ځوانان چې خصوصي او دولتي ښوونځیو ته د تلو وس نه لري په دغه مدرسو کې عصري علوم زده کوي او دندې پیدا کوي. هغه زیاته کړه
Well, it depends. I mean, where the money is being spent. If they are really, if this money is going to mainstream the students,
کچیرې دا پیسې د زده کوونکو عادي فکر ته راګرځولو باندې مصرف سي، هغه زده کوونکي چې اوس د ټولنې نه ګوښه کړی سوي دي. زموږ د ګوند پالیسي هم همدغه ده چې د مدرسو ماشومان د ټولنې عادي تعلیم او فکر ته راوګرځوو، خو دغه به څنګه وسي؟ زه د خیبر پښتونخوا د صوبې د وزیر اعلی رپورټ ته په انتظار یم.
سیاسي کارپوه زاهد حسین وایي چې دا ډول اقدامات سیاسي رشوت دی او د ترګری په ضد جګړې کې لاسته راوړنی سرچپه کولای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دی د انسانانو ژوند ته د دومره بې اعتنایۍ له امله سخت حیران شوی دی. هغه دا تبصره په عراق کې د یکشنبې د ورځې د برید په برخه کې وکړه. په دغه برید کې په بغداد کې د مړو شمیر اوس 149 ته رسیدلی دی او تر 146 نه زیات پکې زخمیان دي. په داسې حال کې چې نور خلک د روژې نه وروسته د اختر دپاره ځان چمتو کوي، د بغداد د کراده د سیمې خلک او د فلوجې کډوال د دې سترې غمیزې له اغیزو سره لاس او ګریوان دي. پام وکړئ رپورټ ته.
د عراق د پلازمینې بغداد د کراده په سیمه کې د زیات مرګ یو سبب دا و چې ځانمرګي په یو لارې کې ډېر ستر بم ځای په ځای کړی و. بل سبب دا و چې د روژه ماتې نه وروسته خلک بهر سړکونو ته راوتلي وو.
د ماشومانو د یتیمولو لپاره هیڅ دلیل نشته. هغه ځوانان چې مړه شول هغوی زما ملګري وو. دا دوکانونه زموږ کورونو ته نږدې دي. موږ هره ورځ ورځو. دا څه حال دی؟
د روژې په وروستۍ اونۍ کې معمولا خلک د اختر د لمانځلو لپاره ځان چمتو کوي او د خپل توان په کچه سوداګانې کوي، خو د فلوجې خلک چې په خپل هیواد کې له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي له دې ستونزې سره مخامخ دي چې خپل ورځنی ژوند څنګه پر مخ بوزي. د اختر د لمانځلو خوشحالي او چمتووالی خلا په ځای پرېږده. د فلوجی د خاورې وکډواله ام عمر د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې د اختر د لمانځلو په باب وایي
زه څنګه اختر ولمانځم چې له خپل خار نه لرې یم. مونږ د فلوجی خلک توهین شولو. زمونږ ټوله هیله دا ده چې بیرته خپلو کورونو ته استانه شو. مونږ نور هیڅ نه غواړو. مونږ په یوه غمیزه کې ژوند کوو. برېښنا نه لرو. د څښلو د اوبو لپاره باید په یوه اوږد کتار کې خپل وار ته ودرېږو. هوا سخته ګرجنه ده، خو مونږ د خیمې پردې نه شو بندولی ځکه چې سخته ګرمي ده، خو سره له دې هم د خدای شکر دی.
د تیرې یک شنبې له بمچونې نه واتلس ورځې مخکې د داعش ډله له فلوجې نه د عراقي قواو لخوا نه په زور وایستل شوله. له دغې جګړې نه مخکې تقریبا ټول ملکیان له فلوجې نه وتلي وو او اکثره اوس په دې خیمو کې ژوند کوي. اختر زموږ لپاره د نورو عادي ورځو نه کوم توپیر نه لري ځکه موږ ټول له ستونزو سره مخامخ یو. زه خپل پخینه ډیر په عذاب یم. زما ورور د خپل زوی لپاره خپه دی. زما بل ورور د خپل زوم لپاره خپه دی ځکه هغه مړ شو. په اختر کې نور خوند نشته دی. د بغداد د کراده د سیمې په مړو کې زیاتره ماشومان او ځوانان وو چې له روژه ماتی نه وروسته سړک ته وتلي وو. د کراده پر بم سربیره یو بل بم په ختیځ بغداد کې د یکشنبې په ماښام چاودلی وو. په دغه بم چونه کې هم 15 تنه ووژل شول او شپاره ستنه نور زخمیان شول. د داعش ډلې ادعا کړې ده چې د بغداد د کراده په ولسوالۍ کې دا ځانمرګ برید دوی کړی دی او هدف یې د شیعګانو وژل و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په هیواد کې د نجونو د تعلیم او تربیې د پیاوړتیا په هدف د آسیا بنسټ سره یو تفاهم لیک لاسلیک. د تفاهم لیک د جزئیاتو په اړه ما د لوړو زده کړو له وزیر فریدې مومند سره مرکه کړې چې ساس پامې اوریدو ته راګرځم. د لوړو زده کړو وزارت د آسیا بنسټ سره یو تفاهم لیک نن لاسلیک کېدای شي. جزئیات د اوریدونکو سره شریک.
بله من نن ستاسو څخه نن د لوړ زده کړو وزارت یو تفاهم نامه د آسیا د بنسټ سره امضا کړ چې د هغه پر مخه به اصلا د پروموت د پروژې یو برخه اجرایی کول دي چې موږ په مختلفو مخاطو کې یعنی په لیسانس او په ماستری برخه کې د میرمن لپاره د بورسیو توزیع آماده کول دي چې تقریبا 240 بورسیه به د لیسانس په مقطع کې وي، 180 په ماستری کې، چې دا 240 نه به 201 شپته په لومړی کال یعنی سکل کې پلي کیږي. دا د دې لپاره یو فرصت دی چې دوی وکولای شي چې خپل لوړ زده کړې بشپړې کړي او په آینده کې د افغانستان د جامع لپاره په لوړه کچه باندې یعنی د رهبرۍ په کچه باندې دوی خپل رول ادا کړي.
بله، دغه محصلینو ته چې د بورسونو چانس برابر شوی دی په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې لومړیتوب به کومو محصلینو ته ورکړي؟ په پروګرام کې خو طبعاً د ټول افغانستان محصلین په نظر کې نیول شوي دي، که څنګه؟
د افغانستان په د ټولو ولایتونو موږ په یو تناسب سره نجونو ته مد نظر نیولی دی. هغه نجونې چې دوی د کانکور د لارې دولتي پوهنتون ته لاره نه ده پیدا کړې او واضح د اقتصادي ضعف یا مشکلات چې دوی لري، دوی نشي کولی چې خصوصي پوهنتونونو ته په خپلو پیسو لاړ. د دې میکانیزم به وروسته جوړیږي. یعنی هدف همدا دی چې د ټولو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نجونې وکړی شي چې د دې بورسونه استفاده وکړي. دا د پروموت یوه برخه ده، اما دا چې میکانیزم به څنګه جوړیږي او څه رقم به دوی په پوهنتونونو ته ورکړي کیږي، د دې په میکانیزم به وروسته ممکنو او د یو میکانیزم په اساس به دوی انتخاب کوو او دوی به خصوصي با اعتبار پوهنتونونو ته معرفي کوو او د ډاکټر د ماستری په کچه به دوی بهر ته استو.
د ماستری لپاره کوم هیوادونه په نظر کې نیول شوی دي؟
د هندستان هیواد سره دا پروګرام تنظیم شوی دی ځکه چې نږدې ده. د اقتصادي نگاهه نسبتا ارزان لویږي. موږ ته تحصیل کا چم پکې ډیرو پوهنتونونو کې خدا په دې حساب باندې دا هندستان مد نظر نیول شوی دی چې د ماستری مقطع کې په هندستان کې دی لوست کې.
ها، تاسو ویل چې په میکانیزم به وروسته کار کیږي،
سرقم میکانیزم کولای شي چې د بورسونو یا د سکالرشپونو پروسه تر پایه پورې رڼا او شفاف ورسي؟
البته دغه تنظیم به لوړ زده کړو وزارت د میکانیزم رامنځته کوي. په یو شفافه پروسه کې به دوی د تناسب د ټولو ولایتو مد نظر نیسي، د کانکور نمرې به مد نظر نیسي. مسؤلیت یې بالکل د لوړ زده کړو وزارت په غاړه ده چې د یو پاک او شفاف میکانیزم د لارې به یو هیئت تاکي، او دا هیئت به د دې د انتخاب پروسه به مخته بیایي.
د ښځو لپاره د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې د ظرفیت جوړولو په خاطر د دې پروګرام تطبیق څومره مهم ګڼي؟
خو په خپله دا واضح ده چې په افغانستان کې د ښځو کچا په رهبریت کې او په مدیریت کې راښکته ده، او مختلف عوامل لري. دا تاسو پوهیږئ، کلتوري عوامل، جنگ، فقر، ناامني او بلا بل مشکلات چې د افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي. دا د دې نجونو لپاره یو ډېر ښه فرصت دی، او دا اولین ځل دی چې د تاریخ افغانستان کې یعنی خاصه توګه میرمنو ته یا نجونو ته پاملرنه کیږي، او دوی لپاره خاص سکالرشپونه مد نظر نیول کیږي. نو دا د دوی لپاره بهترین فرصت دی چې د دې فرصت نه دوی کولی شي چې ډېره ښه استفاده وکړي، او په آینده کې مونږ د نجونو د تحصیلي کچي ته ارتقا ورکړو، او مونږ وکړی شو چې په آینده کې ځوان رهبران د افغانستان د خزینه ټولنې نه ولرو.
بله، د ماسترۍ په پروګرام کې د هیواد اړتیا په نظر کې نیول شوې ده کنه؟ ماسترین خپله کولی شي چې خپل رشته انتخاب کړي؟
د نور زده کړو وزارت کوشش لري چې رشتې اولویت بندي شي. هغه رشتې چې واقعا د افغانستان د ټولنې لپاره اولویت لري، بازار د کار لري، او تر اوسه پورې مونږ نه یو توانېدلي چې په داخل کې د دې رشتو ماستری ولرو. یعنی د افغانستان د اولویت چې هغه رشتو ته چې مبرم ضرورت موجود وي، دې باندې به بیا وروسته کینو. مونږ به په دې رشتو باندې هم کار کوو. مونږ دومره زه تاسو ته ویلی شم چې هغه رشتې به انتخابیږي چې د افغانستان لپاره اولویت لري، او مونږ په داخل کې د هغه رشتو ماستری ونه لرو.
ډیره مننه کور ودان.
سلامت، مننه ستاسو.
ډیره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونه په دې برخه کې زر پام وکړئ. د ساعت مهم خبرونه ته د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس وایي چې د امریکا د سند وکسي پلاوی پاکستان د خپل وسی سفر کې دغه هوا چارواکو ته یادونه کړې چې کله توریزم سره جدي مبارزه ونه کړي، پاکستان به د انزوا سره مخ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس محمد انیف اتمر وایي چې د امریکا د سنا یو لوړ پوړي پلاوی پاکستان ته له سفر وروسته د دغه هیواد له چارواکو سره د خپلو خبرو نتایج د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس ته وړاندې کړي دي. د امریکا د سنا دوو غړو جان مکین او لنزي ګرام چې پاکستان ته له دوه ورځني سفر وروسته دوشنبه پورې کابل ته تللي، د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره لیده کاته کړي دي. افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د نوو ولایتونو په اړوندو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې 101 وسلوال مخالفین چې څلور قومندانان دي وژل شوي دي، 45 تنه نور یې ټپیان شوي دي. د څو اونیو راهیسې سختو انتقادونو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت مشران دې ته اړ کړل چې د دارالعلوم حقانیه مدرسې ته د 3 میلیون ډالر مرستې پور کولو بیا غور وکړي. امریکا د خپل استقلال ورځ باندې امریکا د 240 کاله مخکې په همدې ورځ د انګریزانو څخه خپلواکي واخیسته. د جولای 4 نیټه د امریکا د استقلال ورځ ده. دغه ورځ په ټول امریکا کې عمومي رخصتي او نږدې په هر شهر کې د ازادۍ او استقلال جشنونه ملي او غونډې کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې هغه په عراق کې بشریت او انساني ژوند ته سپکاوی سخت خفه کړی دی. هغه د خبري د یکشنبه په ورځ د بغداد د بریټ پاک لکړی چې پکشي د 250 څخه زیات خلک وژل شول او 148 کسان نور ټپیان شول. د سعودي عربستان د کورونی چارو وزارت نن د دوشنبه په ورځ ویل چې دغه هیواد د جدي په شار کې د امریکا قونسلګری ته چیرمه یو ځانمرګ بریټ کړی دی. دغه وزارت وایي چې امنیتي ساتونکي پر بریټګر شکمن شول او کله چې ورنی نږدې شول نو هغه ځانته انفجار ورکړي. د انفجار په نتیجه کې بریټګر وژل شوی دی او دوه تنه ساتونکي
سربیرن تپیان سوی دی چی روختون تا تداوی دا پار انتقال سوی دی.
درانو اوریدونکو د اختر لپاره څومره امنیتی تدابیر نیول شوي دي؟ تاسو په دې برخه کې څه اندېښنه لرئ؟ کله رې نو د خبرو اترو گفت شنو په خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو، یعنی د اختر لپاره څومره امنیتی تدابیر نیول شوي. تاسو هم کولی شئ خپل اندېښنه او پوښتنه را سره شریکه کړئ. د خپرونې چلوونکي البته او د خپرونې میلمانه ستاسو پوښتنې ځوابوي. نو د خبرو اترو گفت شنو د بحث موضوع هم همدا ده. اوسنۍ خپرونه په همدې پای ته ورسېده. په څو لنډو شېبو کې دری خپرونه اوري. تر بیا هم الله.